غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
او محترم اوریدونکو السلام علیکم، ستاسو د سوکالی او خوشحالی په هیله پیل کوو د امریکا غږ آشنا رادیو په خبرونه. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
د افغانستان، پاکستان او ناټو پوځي استازو د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د امنیتي ستونزو په باب خبرې کړي. په اندونیزیا کې یوه سخته زلزله وشوه او د امریکا خارجه وزیر وایي چې متحده ایالات د شمالي کوریا په خلاف د نظامي ګزار امکانات نه ردی.
په دې خبرونه کې دا راپورونه اوریدلی شئ. د افغانستان، پاکستان او ناټو نظامي چارواکو په کابل کې د امنیت په اړه غونډه کړې ده.
دا نوبتي غونډه ده چې ټول وخت اجرا کیږي او د خط په دواړو خواو ته چې کوم مشکلات رامنځته کیږي باغې باندې باس کیږي.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي اوسنی طالبان د ملا عمر د وخت طالبان نه دي.
اغی اضافه تر دینی ملاحظات لروده په دې کې اوس دینی ملاحظات دي.
په دې خبرونو او راپورونو برسیره ځنې نور مهم او پزړه پورې مطالب هم اوریدلای شي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ویان سید سلیمان شاه.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان، پاکستان او په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاطع ملاتړ پوځي استازو د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې په امنیتي وضعیت باندې خبرې کړې دي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د شنبې د ورځې غونډه یوه نوبتي غونډه وه او د درې واړو هیوادونو پوځي مشرانو پکې خپل خپل دریځونه روښانه کړل. د قندهار د ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د ماشومانو د پولیو یوه بله پیښه په دغه ولایت کې ثبت شوې ده. دا نوې پیښه د شاولي کوټ په ولسوالۍ کې ثبت شوې ده چې د دې سره په روان میلادي کال کې په قندهار کې د پولیو یا ماشومانو د فلج د ناروغۍ د ثبت شوو پیښو شمېر 50 ته رسېدلی او په ټول هیواد کې اوس شمېر 12 ته ورسېده. یوې سختې زلزلې اندونیزیا ولړزوله. چارواکي وایي چې یوه سخته زلزله چې قوت یې 6.5 د جمعې په شپه ناوخته د اندونیزیا د پایتخت جاګارتا په شمول د جاوا په ټاپو کې څو ښارونه ولړزول. دا د زلزلې له راتګ نه وروسته د جاګارتا د اوسیدونکو غږونه دي چې په ورختایي له خپلو کورونو نه وځي. تر اوسه د دوو کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. په لویدیځه جاوا کې کورونه راغورځېدلي دي او روغتونونو ته هم زیان اوښتی. په سمدستي ډول د مالي او ځاني تلفاتو سم اندازه ونه لګول شوه خو د نجات او ژغورنې کار پیل شوی او چارواکي وایي شایي چې د تلفاتو کچه لوړه شي. د متحده ایالاتو د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي چې شمالي کوریا که واړي چې متحده ایالاتو سره د مذاکراتو په میز خبرو ته کینی لومړی باید خپل رویه بدله کړي. ټیلرسن دا خبره د جمعې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د شمالي کوریا په باب د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې غونډې ته وکړه. اشوق الله رحیمزی په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریالې سینډی سین د رپورټ خلاصه تاسو ته راوړئ.
دا غونډه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي قرارګاه کې د امنیت د شورا لخوا د شمالي کوریا د بحران په باب د سلام مشورې لپاره رابلل شوې وه. د متحده ایالاتو، روسیې، فرانسې، چین او برتانیې د بهرنیو چارو وزیرانو په کې ګډون کړی و. اصل مقصد یې دا و چې شمالي کوریا په غوږ ووهل شي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن په قول د اتمي وسلو د جوړولو غیر قانوني پروګرام پای ته ورسوي او کنه په دوامدار توګه به یې خلک په لوږه او فقر کې ژوند وکړي او نړیواله ټولنه به یې منځوي
کړي.
لکه چې ما په دې هفته کې ویلي و، مخکې له دې چې شمالي کوریا سره د مذاکراتو په میز خبرو ته کینو باید خپله ډارونکې رویه بدله کړي. د امنیت د شورا د غونډې نه وروسته د شمالي کوریا سفیر جا سونګ نام وویل چې موږ اتمي وسلې صرف د ځان د دفاع په خاطر جوړې کړې دي او د کوریا په ټاپو وزمه کې د موجوده بحران ټوله ملامتیا د امریکا او جنوبي کوریا په غاړه ده. اشوق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
په عین وخت کې ټیلرسن خبرداری ورکړ چې متحده ایالات د شمالي کوریا په ضد د نظامی اقدام امکانات نه ردی، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرس په خپله وینا کې خبرداری ورکړ چې د کوریا په ټاپو وزمه کې به بل جنګ داسې تباه کوونکی واقف ولري چې پیشبیني ګرانه ده. هغه پر ټولو خواو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو په پریکړو دې عمل کوي او د یو ناڅاپي او تصادفي جنګ د پیل کېدو مخه باید ونیسي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ یو ځل بیا دا خبره کړې چې زما او د روسانو ترمنځ د 2014 میلادي کال د نومبر په انتخاباتو کې هیڅ قسم پټ ارتباطات نه موجود. ټرمپ د سپینې ماڼۍ د برطرفه شوي مشاور متقاعد ډګر جنرال مایکل فلین د بخلو امکان هم رد نه کړ. هغه د جمعې په ورځ د اف بی آی د اکاډمۍ فارغانو ته د شهادت نامو د ورکولو په مراسمو کې په خپله وینا کې د هغو تحقیقاتو غندنه وکړه چې د اف بی آی ځانګړی مفتشې تیر کال د جمهوري ریاست انتخاباتو کې د روسانو سره د ټرمپ د ځینو مشاورینو د پټو اړیکو په باب کوي. فلین چې ټرمپ ته یو وخت ډېر نږدې ګڼل کېده په څو مواردو کې اف بی آی ته په درواغو ویلو اعتراف کړی دی او په تحقیقاتو کې د همکارۍ ژمنه کړې. داسې معلومیږي چې بالاخره اوس د هند کانګرس ګوند مشري عملاً دغه هیواد د لومړي صدر اعظم جواهر لال نهرو او د ازادۍ د مبارز مهنداس کرم چند ګاندي د کورنۍ څلورم نسل ته انتقال شوي. راهول ګاندي چې د پخواني صدر اعظم اندرا ګاندي لمسی دی او د ګوند مشري اوس په غاړه ده، له سره د خپل نیکه د ګوند جوړولو له چیلنج سره مخامخ شوی او وای کوشش کوي چې د واکمن بهارتي جنتا ګوند اوږده واکمني پای ته ورسوي. راهول ګاندي نن د شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به د صدر اعظم نریندر مودي په مقابل کې ودرېږي. د جنوبي افریقا واکمن ANC ګوند چې له ډېرې مودې نه په قدرت کې دی، په یو ډېر حساس او بحراني پړاو کې مشرانو ترمنځ د ګوند د نویو مشر د ټاکلو په سر بې اتفاقي راښکاره شوې. ټاکل شوی چې د جنوبي افریقا د واکمن ګوند 15,000 استازي په راتلونکو څو ورځو کې په جوهانسبرګ کې غونډه وکړي او د نوي مشر ټاکلو په پریکړه وکړي. د نظر او فکر څومره ژور اختلافات چې دا وخت د ANC د ګوند د مشرانو په صفونو کې لیدل کېږي په تیرو لسو کلیزو کې مثال نو لیدل شوی. فکر کېږي چې په غونډه کې به د جنوبي افریقا د راګیر شوي جمهور رئیس جیکوب زوما له جنجال نه ډک سرنوشت روښانه شي او هر څوک چې د ګوند مشر وټاکل شي د زوما په ځای به د جمهور رئیس د مقام لپاره انتخاب شي. او دا هم وروسته خبر د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو د خزي دوه سکه اوریرونه د امریکا د نیویارک د ښار یوې فدرالي محکمې د جمعې په ورځ متحده ایالاتو ته د 300 کیلوګرامه کوکاینو په انتقالولو باندې په 40 کلونو حبس محکوم کړی دی او په هر یو باندې 50,000 ډالره نقد جرمانه هم ولګوله. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
محترم اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د دفاع وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او د قاتل ملاتړ ماموریت پوځیانو د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې په امنیتي وضعیت باندې خبرې کړې دي. بل پلو د پاکستان د پارلمان یو 15 کسیز پارلماني پلاوی د جمعې پورس کابل ته تللی دی. په مو کلی په دې حکله کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال ریپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د دغو درې پوځي ادارو ترمنځ د شنبې د ورځې خبرې د افغانستان، پاکستان او ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ د درې میاشتنیو نوبتي غونډو لړۍ وبلله او ویل چې په نننۍ ناسته کې د ناستې برخوالو د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې یو شمېر پرتو ستونزو باندې خبرې کړې دي. دا خبرې د افغانستان او پاکستان د پوځ او د قاتل ملاتړ د ماموریت د اپراسیون د رئیسانو په کچا تر سره شوې دي.
دا نوبتي غونډه ده چې ټول وخت اجرا کیږي او د خط په دواړو خواو ته چې کوم مشکلات رامنځته کیږي هغه باندې بحث کوي چې د حل لارې ورته پیدا کړي. د توریزم سره مبارزه او د خط نه د توریستانو تیریدل او هغه د خونو د پاکستان لخوا افغانستان ته کیږي هغه باندې په دغه اساسي موضوعګانې دي.
په کابل کې افغانستان، پاکستان او د قاتل ملاتړ ماموریت د پوځ اپراسیون د کمانډانانو دا غونډه دوه ورځې وروسته لاغې جوړه شوې چې د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د اماریکو د پوځي سایمن سبانو د ګمارلو په اړه خبر ورکړی دی. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایان محمد فیصل د تیری پنځ شنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې پاکستان افغانستان ته په پراخه مسایلو د خبرو وړاندیز کړی چې دواړو هیوادو په پوځي قرارګاو کې د امریکو سایمنصبانو د ګمارلو وړاندیز هم پکې شامل دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایان امریکا غږ اشاره لري سر په خبرو کې د پاکستان لخوا افغانستان ته وړاندیز تایید کړ، خو ویل چې افغان حکومت لا پر دې وړاندیز پرېکړه نه ده کړې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوه کابل ته د خپل وروستي سفر پر مهال د وړاندیز د افغانستان جمهوریت محمد اشرف غنی سره په کتنه کې هغه ته وړاندې کړی و. د بلې خوا د پاکستان د پارلمان د دواړو مجلسونو یو 15 کسیز پلاوی افغان حکومت د چارواکو او د پارلمان د مشرانو سره د خبرو دپاره د جمعې په ورځ کابل ته راغلی. د مشرانو جرګې دومره سیال آصف صدیقي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې پاکستان د ځینو سیاسي ډلو استازي هم پکې شامل دي. ټاکل شوي دا پلاوی به د افغانستان د جمهوریت او اجرایي رئیس سره د کتنو تر څنګ د افغانستان د پخواني جمهوریت حامد کرزي سره هم وګوري. د مشرانو جرګې دومره سیال ویل چې دا افغانستان ته د پاکستاني پارلماني پلاوی دوهم سفر دی. هغه ویل چې کابل ته د پاکستان د پارلماني پلاوی د لومړي سفر وروسته د افغانستان پارلماني پلاوی هم غوښتل چې اسلام آباد ته په سفر ورشي.
مګر بدبختانه کوم پیغه چې په چاري ځانبک کې اوسو دغه وروسته او نیوکه هم په پاکستان باندې وو چې دا د پاکستان له خوانه سوی ده. نو په دغه موضوع کې د پلاوی د افغانستان له خوانه شتلو دا مونږ وزړو او ډېر قوي اعتراضونه هم موجود وو چې یو خوا د دوی مونږ ترازی دي سولې په مورد خبرې کې بیا دغه وروسته دوی داسې کارونه هم کوي.
د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان په نیت شک څرګندې وي. دا کې چې تر هغې چې د پاکستان د پوځ په دلیس کې بدلون نه وي راغلی دغه سیناسي ډېرې ګټورې نه شي ثابتېدلی. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپوه د ولسي جرګې پخواني غړي کبیر رنجبر امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې پاکستان د سیاسي او پوځي پلاوو په اسولو د نړیوالو پام د اړولو هڅه کوي.
اساسي او اصلي سیاست تغییر نه خوري مګر د حیاتونو دی او راځي او پیسې دي نه سره تیږي وخت هم یې کیږي او دا د خپلو خلکو د دنیا او د افغانستان د خلکو او حکومت د تیروتنې لپاره دا کار کیږي. دغه اساسي سوال دی، اساسي مسله دی. د خپل په دې عقیدې نه چې فکر نه کوم چې دلته کوم عمده تغییر تر سره غلی.
د سیاسي چارو دا کار په وایي چې تر هغې چې د پاکستان د پوځ په دلیس کې د افغانستان په کله بدلون نه شي دغه پلاوو سفرونه د دواړو هیوادو ترمنځ شک او بې باورۍ د فضا د ختمولو په برخه کې ډېر څه نشي کولی.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وایي چې اوسنی وسلوال د ملا عمر د وخت طالبان دي. ښاغلی زاخلوال د امریکا غږ لډیو راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي دي چې اوس د طالبانو اهداف ډیر بدل شوي دي. د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه د افغان ډیپلوماټ وایي چې کابل او اسلام آباد له ملګرتیا پرته بل لار نه لري.
په افغانستان کې جنگ یا جنگیالي چې دي خصوصا اوسنی طالبان هغه طالبان نه دي چې ملا عمر طالبان دي. هغه اضافه تر دینی ملاحظات لروده په دې کې اوسه دینی ملاحظات دي څه پکې فرصتونه دي څه پکې زړه بداوي دي څه پکې ویره ده څه پکې د مخدره موادو فاکتور دی څه پکې بیرونی لاسونه دي. نو دغه ټول مکس دی. د دې درک کول پکار دي چې کوم یو څومره دی. مګر ساده سوال په جواب کې ویلی شم چې د افغانستان په جګړه کې دغه ټول شامل دي او دغه ټول باید موږ درک تر څو چې وکولی شو چې مؤثرې خبرې د دوی سره مخکې ویسو.
افغان دولت په کوم د کوم وسلوال مخالفینو سره خبرو ته تیار دي او د کوم سره نه؟
د هغه مخالفینو سره چې هغه ترګریز اهداف ونه لري، د هغوی جنگ یا ورانۍ د ورانۍ په خاطر ونه اوسي، هغوی که موږ د دلایلو سره موافق یو که نه یو مګر یو څه نور دلایل ولري، مثلا زړه بداوی یو دلیل کیدای شي، ولې نه مذهبي ملاحظات دلایل کیدای شي، ولې نه همدارنګه مثلا ویره دلیل کیدای شي، ولې نه. نو هغه طالبان چې په افغانستان کې اکثریت یې چې دوی جنگ مخکې وړي او په ترهګریزو اهدافو پسې نه دي، د هغې سره سوله ممکنه ده. مګر هغه چې تر چې ورانۍ د ورانۍ په منظور باندې کوي هغې سره سوله ممکنه نه ده. مثلا داعش سره په هیڅ صورت سره سوله نه شي کېدی، د داعش غوندې ورته تر ګرانو سره هغې سره سوله نه شي کېدی. د بهرنی هوادونو څخه چې راغلی په افغانستان کې دوی جنگیږي، کاغه د ترکمنستان نه دی، کاغه د ازبکستان نه دی، کاغه چچنیا نه دی، کاغه د عربي هوادونو نه دی، هغه د چین د هوادونو دی، که درست څه دی هغه سره سول نه شي کېدی. خپل افغانانو سره او خپل داخلي دلایل چې کوم لري د هغې سره بالکل سول ممکنه ده.
جی سفیر صاحب، زما بله پوښتنه دا ده چې د سولې په بدل کې مخامخ لوري ته افغان دولت څه ورکولی شي؟ په قدرت کې برخه، د عادي ژوندانه لپاره فضا، د سیاست فرصت، او یا یوازې عمومي بخنه او له محاکمې خوندیتوب.
په سوله کې زه خپل په دې نظر یم چې دا ټول به پکې شامل وي. عمومي بخنه بالکل باید پکې وي. د ویرې نه وختي کې چې څوک راځي او سوله ته، هغه نه باید چې ویره ولري، هغه باید فرصت د سیاست ولري که چېرته انتخاب کې سیاست، هغه باید لاسرسی نورو فرصتونو ته ولري، لکه نور افغانان چې لري، لکه زه چې لرم، لکه ولسمشر چې لري، لکه بلې چې لري، هغه ولري. د هغې ځینې نقطې نظرات دي چې هغې ته باید ځای ورکړل شي. مثلا ځینې په ځینو مسایلو باندې که هغه مذهبي دي، که هغه کلتوري دي، که هغه ځینې نورې غوښتنې چې منطقي اوسي، نه تنها چې غوږ ورته ونیول شي، ځینو کې کولی شي چې ګذشت وشي او د هغې ځینې نقطې نظرات په نظر کې ونیول شي. په هغه وخت کې کیدای شي چې موږ مقابل لوري قانع کړو چې په یو د سولې پر ټغر باندې راسره راټول شي.
تاسو جی تیره ورځ په ټیکسلا ته تللی وئ، په ټیکسلا کې تاسو وروستو خبرې هم کړې وې میډیا سره، او تاسو دا خوشبینی څرګنده کړې وه چې په راتلونکو ورځو کې امید دی چې د افغانستان او د پاکستان خپل منځه اړیکې کې کم تاوتریخوالی یا بدخواهی دي، دا ښه شي یا ختم شي. نو دغه امیدونه یا دغه خوشبینی ستاسو په کوم اساس ده؟
راتلونکو ورځې مې نه ویلې، په راتلونکي کې، راتلونکي کېدای شي چې میاشتې ونیسي، کېدای شي کال ونیسي، کېدای شي دوه ونیسي. هغه په دې دی چې اول د افغانستان او پاکستان ترمنځ بله لاره نشته مګر دا چې په سوله کې یو بل سره ژوند وکړي. داسې ګاونډیان چې سره له هره بوده نښتي وي، هم د پاکستان دپاره بله چاره نشته او هم د افغانستان دپاره بله چاره نشته. خوشبختانه دغه درک ورځ په ورځه زیاتیږي، خصوصا دلته چې پاکستان کې ګورم دغه درک زیاتیږي. په خلکو کې خو دا درک شته، یک شک نشته، پاکستان خلک مطلق په افغانستان کې سوله غواړي، د افغانستان خلک په پاکستان کې سوله غواړي، د افغانستان خلک د پاکستان د خلکو سره ورورۍ غواړي، نزدیکیت غواړي. دغه درک چې دی، چې عام درک دی، دې درک ته به بالاخره ادارې غوږ نیسي، دولتي ادارې چې هغه چې داخلي دي، هغه چې دا وضعیت په داسې شکل مدیریت کړی دی چې عواقب منفی و، هغې به خپل مدیریت اصلاح کړي. نو امیدواري او خوشبینی باید موجوده اوسي تر څو چې مونږ داسې یو فضا مسایده کړو چې په هغې کې افغانستان او پاکستان یوه د جوړې لاره خپلو منځو کې سره پیدا کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او اوس بل راپور اخلو. د بلخ والي ته نږدې ځینې باوري سرچینې وایي پراته محمد نور له خپلې دندې څخه د استعفا په اړه فشارونه زیات شوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند بیا وایي چې آته محمد نور له دوی سره په خبرو کې ویلي چې په اوس کې خپله دنده نه پرېږدي. په همدې حال کې د جمهوري ریاست وایي چې د دولتي مامورینو تغییر او تبدیل عادي حکومتي چاره ده، او سپارښتنه یې دا ده چې ورته مسئلې باید سیاسي نه شي. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال حدیث پردیس په راپور کې واوري.
د بلخ والي ته یوې نږدې باوري سرچینې ویلي پاته محمد نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي دي. دغه سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یاد شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له همدې امله د بلخ والي د جمعیت ګوند له مشرانو سره خبرې پیل کړي دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ د صلاح الدین رباني په ګډون د افغانستان له بېلابېلو سیمو د جمعیت ګوند مشرانو له ښاغلي نور سره ناسته لرله. د جمعیت اسلامي ګوند هم مني چې د جمعې په ورځ تا محمد نور سره د وروستیو سیاسي مسایلو په اړه مهمه ناسته لرله. د دغه ګوند ویان واقف حکیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د پوښتنې په ځواب کې چې د بلخ ولی بل خپل دندې استعفا وکړي او کنه، داسې وویل. دی وایي د هغوی ځواب منفي و. وی ویل چې په اوسنیو شرایطو کې خپله دنده په هیڅ وجه نه پرېږدي، خو د استعفا مسله د یو حق په توګه پر خپل ځای ده. که څه هم ښاغلي نور سکل د نوروز په جشن کې ویلي و چې د خپل استعفا په اړه به ډېر ژر فکر وکړي، خو اوس جمعیت اسلامي ګوند وایي چې نوموړی به خپلې دندې ته دوام ورکړي. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند اجرایوي رئیس دی. د یادونې ده چې د جمهوري ریاست او د بلخ والي ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې ترینګلې شوې چې تېر کال د دواړو لورو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. ښاغلي نور ویلي و چې دی غواړي د جمعیت ګوند په استازیتوب له حکومت سره خبرې وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست که څه هم په دې اړه چې په ښاغلي نور د بلخ له ولایته د استعفا له امله فشارونه زیات شوي څه نه وایي، خو د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول عادي امر ګڼي. د جمهوري ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي دوی په دولتي مامورینو کې تغییر او تبدیلی یو عادي امر دی او موږ تمه لرو چې یو عادي مسلې ته سیاسي او حیثیتي جنبه ورنکړل شي. د سیاسي چارو کارپور رفیع الله کاکړ بیا وایي دا سمه ده چې د دولتي مامورینو لرې کول او بدلول یو عادي امر دی، خو حکومت په ځینو مواردو کې دوګونی چلند کوي چې د مسلې د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راوستي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې ریپورت ورکړی دی چې د مرستو د رسولو ادارې په یمن کې د بل بشري اضطراري حالت لپاره تیاری نیسي. په داس حال کې چې د یمن د لویدیځ ساحل په مقدمو جبهو کې نښتو زور اخیستی دی، خلک د دغو سیمو نه په تیښته کې دي. خبریالې لیزا شلاین په دې باره کې له ژنیو نه ریپورټ راکوي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرو اداره وایي داسې رپورټونه ورته رسېدلي دي چې په تیرو څو ورځو کې لهو دایدا او تایز له ولایتونو نه څه باندې 1400 تنه تیښتې ته مجبورې کړې شوي دي. د یمن په پایتخت سنا او شاوخوا سیمو کې د تازه وخت جنګونو نه وروسته دغه اوسنی حالت منځته راغی. یو این ایچ سی آر وای د مرستو د رسولو د نورو ادارو سره په ګډه کار کوي چې دغه عملیات چټک کړي چې د هغو خلکو سره مرسته وشي چې په تیښته کې دي او د نورو راتلونکو کسانو سره. یو این ایچ سی آر نطاق بابر بلوچ وایي په هدایدا کې 2000 کورنیو ته په عاجله توګه آلات استول شوي دي او د زرګونو نورو کورنیو لپاره مرستې په لاره دي. مګر دی وایي هغه بندیز چې سعودي عربستان په یمن باندې لګولی دی د اضطراري عملیاتو په مخ کې خنډونه اچوي. بابر بلوس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
The blockade of Yemen, which has yet to be fully eased, has also resulted in shortages and subsequent price increases for fuel, water, essential commodities, including food and vital medicine. This has hit many displaced and local Yemenis as well as refugees.
د یمن د بندیز په سبب چې لا تر اوسه په بشپړ توګه کم شوی نه دی، د موادو په پیدا کولو کې کمښت راغلی دی او په نتیجه کې د خوړو او مهمو درملو په شمول د تیلو، اوبو او نورو ضروري شیانو قیمتونه لوړ ولاړل. دغه کمښت په ډیرو بېځایه شوو او محلي یمنیانو او همدغه راز په مهاجرو تاثیر وکړ. په تجارتي او بشري ضروري دواړو موادو باندې چې امن ته وړل کېږي لا تر اوسه محدودیت په خپل ځای دی. بلوس وایي یو این ایچ سی آر د اریتریا د 1400 تنو مهاجرو د سرنوشت او همدغه راز په الخوکا کې د امني ملکیانو په باره کې اندېښنه لري. دغه سیمه چې د الهدایدا خار جنوب پلوته په 110 کیلومترۍ کې پرته ده نظامي زون اعلان شوی دی. دی وایي د دوامدارو جګړو په علت مشکله ده چې دغه سیمې ته خواړه او نور ضروري شیان راوړل شي. دی وایي هغه پلانونه چې د سومالی مهاجرو سره د مرستې لپاره په نظر کې نیول شوي وو له یمن نه وتښتي او سومالی ته ستانه شي ځنډول شوي دي. دی وایي درې کښتۍ چې د عدن له بندر نه په سومالیا کې د باربرا بندر ته روانېدلې ځکه وځنډېدل چې له چارواکو نه یې ضروري اجازه لاسته نه ده راوړې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي، اورېدل یې مه هېروئ.
او دا هم د خبرونې وروستی راپور. د کندوز اهنګران وایي چې د وطني بخاریو څخه اوس خلک زیاته استفاده نه کوي نو ځکه د دوی کاروبار هم کم شوی او عایدات یې کم شوي دي. تفصیلی د کندوز د امریکا غاک خبریال ګل رحیم یاسمن پر راپور کې واوري.
دا د کندوز د خار د انګرانو بازار دی. دلته د وسپنې د ټکولو غګونه غوګونه کڼوي. په دغه بازار کې له وسپنیزو څادرو بیلابیل شیان، بخاري، سطلونه، ګیلاسونه او د اوبو جوشولو لوښي او نور جوړیږي. د کندوز یو تن پخ محمد نبی وایي چې د تیرو څو کلونو جګړو او له خارجي هیوادونو څخه وارداتي ډول ډول برقي او د ډبرو سکرو بخاریو د دوی کاروبار کم کړی دی. هغه وایي چې په خوا به دوی هر یو د جمی په ورځو کې تر زرو پورې بخاری خرڅولې، خو اوس هغه مر نه شي پلورلې.
په خوا به ګار له سال دل د زر بخاری اته سو
دولت باید داخلی تولیداتو ته پاملرنه وکړي او د پرمختګ لپاره یې پر خارجي وارداتي شیانو ټیکس لوړ کړي. په قندوز کې یو بخاری له سو افغانیو څخه تر 15000 افغانیو پورې قیمت لري. یو بل هنګر هم ورته خبره کوي او زیاتوي چې په خوا خلکو له برق او غاز نه د ګرمښت لپاره استفاده نه کوله، خو اوس خلک غازی او برقی بخاری استعمالوي.
بخاری جوړو او دانونه جوړو، نلونه جوړو. په خوا نه ډیر کم رنگ شوی دا کار نسته، کار پدې نسته. وروره چې ترکی بخاریان راوتلې دي، غازی راوتلې دي، خلک دي راوړی خرسه زموږ کار نسته. تر پخوا ډیر ضعیفه ده کار. پروش کال یو لولا ان چادر و 3800 اوس 15300 دی. بیلر نه بخاری جوړو، بیلر پخوا 1500 اوس 200 دی. چې دا تلویزیونونه ګوري وروره جانه چې خاص د ترکیش بازار صفت دی او دا د غازی بخاریانو صفت کیږي. دلته زموږ کارونه دغه خراب کړی دی. هغه وخت وروره جانه د برق نه څوک استفاده نه کول، د غاز نه استفاده نه کول، بس دغه وطني بخاری وي. دغه لرګونو بوټو نه کار اخیستله، زموږ کار هغه وخت کې شو، اوس مو مزه نشته وروره.
عام خلک بیا وایي هغه بخاری چې په لرګي او ګرمیږي په کوټه کې لوګي کوي.
خو کورونه جوړ کړي، رنگ کړي هم دي، پرنګ باندې ډیر زیات مصرف کړی دی. نو موږ د پخوانی بخاری نه دونه استفاده نه کوو ځکه چې دود کوي، هر کال هر کس رنگ نشي کولای. کو غازی بخاری نه استفاده کوو، برقی بخاری نه استفاده کوو. نو مصرف یې تقریبا سنجي د خصم اوس قیمت دي هغه سره برابر دي. اوس خو چې رنگ دی وکړو، مصرف دی وکړو، نو خامخا تواده شي نه استفاده کوي، دا رنگ دی خراب نشي.
د قندوز خلکو به خوا د جمی پر وخت هغه بخاری په کوټو کې لګولې چې لرګي به پکې سوځیدل، خو اوس اکثر خلک له هغه بخاری استفاده کوي چې غاز پکې سوځيږي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د څو خبرونو غټکی. د لیبیا ساحلي محافظین وایي چې 250 کډوال چې اروپا ته د مدیترانه د سمندرګي په لار د تک هڅه کوله لډوبېدونه ژغورل شوي دي. دا په یو هفته کې دریم ځل دی چې د لیبیا ساحلي محافظین افریقایي کډوال لډوبېدونه ژغوري. توقع ده چې د جنوبي افریقا واکمن ANC ګوند به د یکشنبه په ورځ په خپله 35مه ګوندیزه غونډه کې د جمهور رئیس زوما په ځای د نوي مشر په ټاکلو باندې غور وکړي. زوما چې د رشوت خورۍ او اختلاس په وجه اعتبار کم شوی دی، نو غواړي چې قدرت خوشي کړي. یوې سخت زلزلې اندونیزیا لړزولې ده. چارواکي وایي دغه سخته زلزله چې قوت 6.5 درجه و د جمعې په شپه ناوخته د اندونیزیا د پایتخت جاګارتا په شمول د جاوا د ټاپو څو ښارونه د سخت ولړزول. د نجات او ژغورنې عملیات پیل شوي دي او چارواکي وایي شاید چې د تلفاتو کچه لوړه شي. تر اوسه پورې دوو کسانو د مړینې رپورټونه ورکړل شوي دي.
درنو ورتم کو ستاسو د سوکالۍ او خوشحالۍ په هیله
د امریکا غږ آشنا رادیو د پښتو سنې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. د خدای پامان.